په خبر کې د غرمه 12 بجې شوربین کو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات پر پټونه لرو. خبرونه به له فرخندې اسد وو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو ساتي کې جماعت اسلامي ګوند پرون په خبر کې د ګرانۍ خلاف مظاهره کړې. د خیبر پختونخوا د دویم شپټ استادان وایي د تیرو نهو میاشتو تنخواګانی بندې دي او د اوکران په پلازمینه کیف کې د خیرسون سیمې د یو پخوانی مشر مړی موندل شوی. د خبرونو تفصیل پرون د سپتمبر پر 13 جماعت اسلامي په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهره ته د وینا پر وخت جماعت اسلامي د امیر سراج الحق وینا وه چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیاتول او بجلی ګرانول د نگران حکومت کار نه دی او باید دغه نرخونه زر تر زره راکم کړي شي. حکومت د جماعت اسلامي د احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اګست په 13 ویلي وو چې د بجلی د نرخونو کمولو په اړه بعد نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره مشاورت کوي. د پاکستان چیف جسټس قاضي فیضی صاحب په مشرۍ د ټولو ججانو جرګګۍ د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 قانون د روانې اورېدنې لپاره د اکتوبر 3 نیټه اعلان کړه او په دغه اړه ټولو نهو درخواست کوونکو ته وویل چې دوی د خپل دلایل د سپتمبر تر 15 پورې جمع کړي. پرون د ګل پورس د چیف جسټس په حیث قاضي فیضی صاحب دا اولنۍ نوموړي د سپتمبر په 12 د خپلې دندې سوګند پورته کړې وو. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې لومړی ځل و چې د سپریم کورټ اورېدنه د دې هېواد د سرکاري ټلویزیون نیخ په نیغه خپره کړه. سږ کال د اپریل په 12 منظور شوي دې قانون کې زیات پام د چیف جسټس د سوموټو اختیار یا له خپل اړخه د اقدام واک کمولو ته شوی دی. په کورمه کې د تیندو سیدونکو پرون د سپتمبر پر 13 د سیمې د سړک جوړېدو لپاره یو احتجاجي لاریون ترسره کړ. د دغو مظاهره کوونکو وینا وه چې د سدې د سړک جوړولو کار د زنډ ښکار دی چې له وجې دوی په تګ راتګ کې سخت مشکلات لري. دوی د سدې پر بای پاس د 100 ساعتونو لپاره پرلت وهلی وو او دغه لارې د هر قسم ټرافیک لپاره تړلې وه. د تیندو لارې دا سړک نه یوازې د منظرې کورمې ډېرې سیمې له یو بل سره تړي، بلکې پر دغه لاره خلک او رګزو ته هم زیراځي. د سیمې خلک وایي دغه سړک په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال خراب شوی وو. بلخوا د سیمې د سی ان ډبلیو محکمې چارواکي وایي دوی د فنډ له کمی سره مخ دي، نو ځکه پر دغه سړک کار د زنډ ښکار دی. د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو د دویم شفټ د سرکاري سکولونو استادان وایي د تیرو نهو میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دا استادان وایي دوی د مازیګر شفټ لپاره د صوبې په لورو پرتو سیمو کې خپل کار لزي، خو تنخواګانې بندې دي. یو استاد ندیم خان په اړه تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل،
تیر کال اکتوبر د میاشتې نه ټیچرس ته سیلري نه ده میلاو شوې. بل طرف ته که موږ وګورو نو د ګرانۍ شرحه ډېره سیوا شوې ده. که د پټرول ریټ وګورو د هغې سره د بجلی یونټس هم ډېر ګران شوي دي. نو ټیچر نه شي کولای چې په دې کې خپل ژوند تیر کړي. بل طرف ته د معاش خرچې دي د کور.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې یو چارواکي دلراج خان مشال ریډیو ته وایي په روانه میاشت کې به دغو استادانو ته د 3 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی صوبایي حکومت په 2020 کال کې د خیبر پختونخوا په هغو 1200 سکولونو کې دویم شفټ پیل کړی وو، چېرته چې د نوو زده کوونکو لپاره د سهار په شفټ کې ځای نه وو او یا ځینې ماشومان د مزدورۍ له وجې د سهاري سکول ته نشو تللی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ به د روانې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د خبر له مخې نوموړی به په خپله وینا کې د سیمه ییزو مسلو ترڅنګ د خپل هیواد پر اقتصادي مسلو د دغې لپاره پر حکومتي اقداماتو هم خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه نن د سپتمبر په 19 پیلېږي چې پکې به نړیوال مشران ګډون کوي. او بل خبر دا چې د اوکران په پلازمینه کیف کې د خیرسون سیمې پخوانی مشر هنادی کهوټا مړ موندل شوی دی. د نوموړي عمر 79 کاله وو. پولیس وایي ممکنه د هغه چا وژلی وي او یا یې ځانوژنه کړې وي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د خیرسون پخوانی مرستیال خاروال کهوټا د 2020 کال په اکتوبر کې دغه سیمې مشر وټاکه. بلخوا پرون دونسک سیمه کې د اوکراینی او حمله کوونکو روسي عسکرو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه هم ورکړل شوي دي. داو خبرونه
خبرونه مولا فرخنده صدا اوریدل پروان خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نور سیمایز موضوعات او رپورټونه لرو. جماعت اسلامی بیگا په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د مظاهرې او ګډونوال وویل یو عام سړی د خپلې کورنۍ بنیادی ضرورتونه نشي پوره کولی.
گزران ګران دی، اوس د بجلی بل نشي جمع کولی، ته کور لا اوړه نشي راړی، ته د بچو د سکول فیسونه نشي برابرولی.
د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د مازیګرنۍ او زده کړو یا دویم شفت استادان وایي له تیرو نهو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي.
دا کومه نهه میاشتې چې زمونږ دا قرضونه راغستې دي، زمونږ هم ښځه دي، بچی دي، زمونږ نه کور پیسې غواړي.
پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې د یوې مقدمې اوریدنه سرکاري ټلویزیون نیخ په نیغه خبره کړه. په پیښور کې وکیل وایي دا کار د انصاف په عامولو کې مرسته کوي.
لیگلی هم ټیک دی او زما په خیال دا ډیر ښه سټیپ دی، دې سره ترانسپیرنسی به راځي.
هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته پراشو. جماعت اسلامی د ګرانۍ خلاف د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ دړکه کړې ده. تیر مخصوصاً په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د جماعت اسلامی د پلویانو احتجاجي پرلت ته په وینا کې د دې ګوند امیر سراج الحق ویل ک نگران وفاقي حکومت د بجلی په بلونو کې اضافي ټیکسونه ختم نه کړل او د پټرولیم مصنوعاتو بیې ټیټې نه کړې، نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د سپتمبر پر 15مه د پټرولو د یو لیټر بیا شپږویشت روپۍ لوړه کړه. د پاکستان د خزانې وزارت په دغه اړه په یو بیان کې ویلي ول چې په نړیوال بازار کې د تیلو نرخونه زیات شوي دي، نو ځکه حکومت مجبور دی چې بیې لوړې کړي. له پیښوره غلام غوس رپورټ راکوي چې د بیګانۍ مظاهرې د یوه ګډونوال له شواره پیلېږي.
جمعتی اسلامی په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي، پیټرولیم مصنوعاتو د نرخونو زیاتولو او د نورو شایانو د ګرانولو په ضد احتجاج پیل کړی دی.
غریبانان چې کوم دي لګیا دي، پتکشې کوي، بلونه نشي جمع کولی، څوک ځان اوبو ته غورځوي، څوک ځان د بلډګونو راغورځوي.
تیر ماسخوتن دغه احتجاجي پرلت په وینا کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وویل چې دا د نگران حکومت کار نه دی چې هغوی دې د بجلی، تیلو او نورو خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه لوړ کړي. سراج الحق له حکومت وغوښتل چې نرخونه دې واپس راکم کړي، ګنی دوی به بیا د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون کوي. زه د بجلی په نرخ کې ټیکسونه ردوم، زه د پیټرول او ډیزل په نرخ کې اضافه ردوم، او نگران وزیر اعظم ته وایم چې دا اضافه دی واپس واخلي. کدی دا واپس نه اخلي نو په را روانه مرحله کې دی د اسلام آباد په لور زموږ لانګ مارچ ته تیاری ونیسي.
اور اسلام آباد میں ایک اگلے پڑاؤ لیے تیار رہو.
د وفاقي حکومت چارواکو د جماعت اسلامي د دې احتجاج د غوښتنو پر ردی عمل کې سندې دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اگست په 13مه نیټه ویلي وو چې د بجلی د بلونو په مسله به پاکستان ته د قرض ورکون کې نړیوالې ادارې IMF سره مشاورت کوي، او د IMF د مشاورت نه بغیر حکومت ولسته د بجلی نرخ نشي راکمولی. د گورنر هاوس مخې ته د ګرانۍ په ضد د احتجاج جی پرلت پر مهال د یاد ګوند زینو پلویانو مشال ریډیو ته وویل چې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې ژوند تیرول ورته ګران شوې دي.
زمونږ جو قصر امان دي مهنګي چې کوم دي دا به ته هزار حد نه زیاته را مخکې چونګه سوزره د مهنګي خلاف داخله غرو دي، خو مهنګي به مخکې د سیو چې سره سره گزاره وکړ لګړې به خطا. خدا اوس چې کوم ریټ سره روان دي، لکه په دیو میاش کې 2 ډالر پېټرول ګران شو 26 روپے فی لیټر ګران دي، او 15 روپے دا جی د میډل کلاس او لوور کلاس د هر چا د سترس نه بهر دي. ایون د خلکو کارونو سټاپ دي، د خلکو دکاندارانو نه ودری دي، او خاص کر غریب خلک چې کوم دي ډیر زیات پریشان دي. ولې چې هغه بچو لا بیسک نیډ چې کوم دي وړو وړو دان نشه غسته.
زمانم وصال احمد د نن نه دوکاله درې کاله مخکې بیا هم ضرورتونه پوره کېدل، اوس خو گزاران ګران دي، اوس د بجلی بل نشي جمع کولی، اوس ته کور لا اوړه نشي راړی، ته د بچو د سکول فیسونه نشي برابرولی.
د جماعت اسلامي د پلان سره سم به نن ماخام بیا د یاد غوند پلویان د گورنر هاوس مخې ته راټولېږي او د یاد غوند مشران به نن خپل را روانه تګلاره اعلانوي. د جماعت اسلامي د دې احتجاج نه وړاندې په پاکستان کې د سوداګرو د ایتیاریو او ځینو نورو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا هم د بجلی په بلونو کې د اضافي ټیکسونو او ګرانۍ په ضد احتجاجي لاریونونه ترسره شوي وو او په پېښور هایکورټ کې هم د بجلی په بلونو کې د اضافي ټیکسونو په ضد درې جلا جلا خواستونه داخل کړی شوي دي، خو تر دې دمه پورې عدالت څه حتمي فیصله نه ده اورولي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د هغو سرکاري سکولونو استادان چې د مازیګر مهال پکې ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي وایي چې حکومت له تیرو نهو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړي. دوی زیاتوي د کورونا او ساتل ورته ګران او پوروړي شوي دي. د دوی په خبره حکومت ته په وار وار خپل شکایت رسولی دی خو غور پرې نه کیږي. خو د تعلیم محکمې چارواکي وایي په سکولونو کې د دویم شفټ د استادانو لپاره 40 کروڑ روپۍ منظوري شوي دي او همدا میاشت به تنخواګانې ورکړي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د سیکنډ شفټ یا مازیګر کارکونکي استادان وایي چې تیرو نهو میاشتو راهیسې تنخواګانې ورته نه دي میلو او خپل د کور ضرورت نشي پوره کولی ځکه قرضداري شوي دي او راتلو راتلو کرایانې هم وس نه لري. د دویم شفټ استادانو اتحادیې یو غړي چې په ملکنډ کې کار کوي خالد خان وایي چې داسې سیمو کې سکولونه هم دي چې ورته ډېر په ګرانه او ډېر وخت مزل دی، خو د تنخواګانو نشوالي باوجود هم دوی هلته ځي او خپل کار کوي.
سفر کوي، لہذا هغه زګونو ته چې دا ټیچران زی دا جزان زیات تر موټر سایکل ځان لا پیدا کړی دي. نو زمونږ چې کم مرګي راځي نو هغه ټول کم چې مونږ ته سیلری میلاویږي چې هغه 812 داسې پر ډے میلاویږي. نو دوی چې سونه تیل لګي دا سیلری چې کم ده دا تیل هم نه کیږي. دا کم نه هم یاشت چې زمونږ دا قرضونه راغست دي په مونږ زمونږ هم خزه دي بچی دي زمونږ کور پیسې غواړي.
یو بل سرکاري استاد ندیم خان وایي چې په ملک کم گرانی دا نو چې په داسې حال کې چاته تنخواه او هغه هم د نهو میاشتو نوی میلو نو ژوند تیرول ورته ډیر ګران شي.
تیر کال اکتوبر د میاشتې نه ټیچرز ته سیلری نه ده میلاو شوې. بل طرف ته که موږ وګورو نو د ګرانۍ شرحه ډیره سیوا شوې ده. که د پټرول ریټ وګورو د هغې سره د بجلی یونټس هم ډیر ګران شوي دي. نو ټیچر نه شي کولی چې په دې کې خپل ژوند تیر کړي. بل طرف ته د معاش خرچې دي، د کور د ماشومانو د پیسونو خرچې دي، د هسپتال یا د دوایانو خرچې دي.
الله وای چې هم دې تنخواګانو نه ملاوېدو له وجې دوی استاذي پریخو دي او سعودي عرب کې نو روزګار کوي ځکه د کور یوازنې ګټه کوونکې دي.
دا سیدا چې زه خو اکچولی اوس په خپل چې دي نو سعودي عربی ته راغلی یم چونکی زه د کور واحد چې دي نو سرپرست یم او زموږ تنخواګانې به اته اته میاشتې لیټ کېدې. نو باقي کې د کور هغه چې کومه سیستم وي هغه په وړاندې چې دی هغه نشي تللی. نو ما په خپله چې دغه جاب چې دی ډی ایس ایس لیو کو اوس چې دی کرنټلی سعودي عرب کې یم.
ولې په دې اړه مو چې کله د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې افسر دلراج خان نه وپوښتل چې ولې دومره وخت پس دوی ته تنخواګانې ورکړل کیږي، نو دوی مشال لیډو ته وویل همدې میاشت کې به ورته تر درې میاشتو تنخواګانې ورکړل شي او څه باندې 40 کروڑ روپۍ د خزانې محکمې نه ورله منظوري کړي هم دي. او بله دا چې یو خدا ریګولر یا مستقل نوکری نه دي، نو خزانې محکمې نه فنډونه راخکل لږ وخت اخلي او دوی ته دا ویلې شوي چې تاسو ته به درې میاشتې پس تنخواګانې درکوو. دی وایي دا وخت د صوبې په 15 ضلعو کې څه باندې 2200 شفټ سکولونه دي چې پکې تر 6000 ماشومان سبق وایي او په زرګونو استادان کار کوي او دغه ډول څه باندې 200 سکولونه په دې وجه تړل شوي چې هلته ماشومان ډېر کم وو. د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت په کال 2021 کې د صوبې په هغه سیمو کې دویم شفټ یا مازیګر کلاسونه پیل کړي وو چېرته چې په سکولونو کې د رش له وجې د ماشومانو ځای نه وو او یا کم ماشومان د مزدورو یا نورو وچو د سحر خپل زده کړې نشه کولې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې اونیزه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروي
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال رډيوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو د بر جنوبی وزیرستان د شک توی اوسیدونکو وای یو شمیر سرکاري سکولونه غیر فعال دي. دوی په خبر په زیاتره غو کې د استادانو د کمی ترڅنګ د بنیادی اسانتیاو د نشټوالي ستونزه هم ده. د دې سیمې د پام وړ شمیر سکولونه په وسلوالو بریدونو او د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې په جزوي او یا هم مکمل توګه ړنګ شوي چې ډېری لا هم بیرته نه دي رغول شوي. بل خو د بر جنوبی وزیرستان تعلیم محکمې مشر امیر محمد مشال ته ویلي چې د سیمې په سکولونو کې ڈیوٹا تھا دن حاضر دن کو سدان پر زدبہ کاروائی کبھی اشتراک مسید رپورٹ ہو
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوی اسی دن کی ویائی چې د سیمې سرکاری سکولونو استادان خپل ډیوټي نه کوي چې په وجه یې په خپل سیمه کې ماشومان د تعلیم حاصل کول نه به برخې شوي دي. په دغه برعکس د شکتوی اسی دن کای همایون توریالای مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غېدا د شگا شکتو یا نخیل کلی اسی دن کئی شکیل ننگیال ویائی چ د سیم ورزاکائی ہائی اسکول کشے یو استو جہاں پر ڈیوٹی بنے موجود نہ وی
شگا شکتو دے تعلیم پلے ہا سرا دے جنوبی وزیرستان پر ٹول نا پسماندہ علاقہ شمار کی جی تد میر دے انخیل اسکول ورزیکائی چکیم اسکول دے داغا اوال میڈل و داغا گورنمنٹ ہائی اسکول ورزیکائی اپگریڈ کا تر میٹرک اپرا پا آغا نا بعد داغا چکیم خپل سٹاف
مشال ریڈیو چھ پہ تحصیل شکتو سیمک شے غیر فعال سکولونو پہ باراک شے دی سویلی وزیرستان پر ضلع تعلیم محکمہ مشر امیر محمد سرا تماس ونی ولی آگوئی وویل
کوم سکولونه رپورٹ شوی دي دې ته موږ آلریډي شو کار نوټیس دي شو کړی او دې باندې موږ سر نظر سیکشن پر در روان موږ خپل اس ډي او چې دي اما وځي تل ځلې دي مو ته چې فول یو یو سکول وزیټ کړي او ماته چې ټول رپورٹ راغی دا رپورٹ وزر دا اوره کېږي او چې کوم ټیچر ابسنت وي دا یې له هغه مو سترګې سره خو ان شاء الله
د تحصیل شکتو سیمه اوسې دن کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمه سرکاري سکولونو فعال کول د پورا د زر ګړندي ګامو نا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
پرون د ګل پروس په کورم کې د تیندو اوسیدونکو د سیمې پر یو سړک د کار ځنډېدو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دوی ویلي په 2021 زیږدیز کې د سړک د بیا رغونې پیل شوې چارې تر دې دمه نه دي بشپړې شوې. دوی زیاته کړې له دې عمله پر خپل لوی لار په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دړکه کړې چې که سړک زر جوړ نه شو نو خپل احتجاج به پراخ کړي. بل خو د سیمې چارواکي وایي چې د سړک جوړولو چارې د پیسو د نشتوالي له وجې ځنډنې شوې دي. تاریخ اور اگزی معلومات را کوي
په کورما ضلع کې د تندو سیدون کو لسدې تروان پورې سړک د جوړېدو کار پر ځنډېدلو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د ګل پورس د خپل مطالبه په حق کې نارې او تقریرونه وکړل او سره د سدې پر بایپاس روډ پر لټ په وهلو هغوی مرکزی لار د گاډو پر وړاندې سو ساته تړلې وه. په احتجاج کې شامل د تندو محمد جابر مشال لوډیو ته وایي که د سړک رغولو او جوړولو کار زرته زره سرته د رسولو غوښتنې ته مثبت ځواب ونه ویل شو نو ځل بیا راوځي او احتجاج به کوي.
ړنګ کړی دی صرف کرچ پړولی دی نور څه نشته. نو د ګوډو ټرانسپورټ ډېر سخت تکلیف دی. د دې په وجه باندې اکثر اکسیډنټ کېږي. ګوډې موډي پرونه یو ګوډه وخت ناړو کې کم زیات نه کسان پرژل شوي دي. نو مو حکومت ته درخواست چې روډ زر تر زره غم وکړي. که غم ونه کړو بیا مجبور شو چې دې باندې مضبوط احتجاج کوو.
تندو لار نه یوازې د منځني کورمې ډېرې سیمې له یو بل سره نښلوي بلکې د دې ترڅنګ په دغه لار او رګزو ضلع ته هم ګاډي زیو راځي. ځایي اوسیدونکی رضوان الله شاکر مشال رډیو ته وایي دا سړک مخکې خو په 2009 کال کې چې کله د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شول نو ټینکونه ورباندې تر ګرځېدلو پس د تلو قابل پاتې نه شو. شاکر زیاتوي که څه هم سړک تر کندو ډک وو خو ګزاره یې کېدله. ولې اوس د بیا جوړېدو په غرض تر ړنګېدلو پس دومره خراب شوی چې ګاډي ورباندې تګ را تګ نشي کولای.
د پرشن څه کله وشو نو پرشن کې ټینکونه لوړ روغلو ورباندې نو بیا د یو ګوډي روډ شول. د یو ګوډي روډ نه کم از کم د کوم ګزاره ورباندې کېده. نو حکومت ټیکا ورکړه ټیکادور ته. ټیکادور مکمل ړنګ کړلو. کم از کم ټیکادور ته دوره نه و په کور چې دا دی ټول ړنګ کړی وی. نو لګ لګي چې ړنګوالی او جوړوالی خو دې ټیکادور ټول ړنګ کړلو. نو اوس کلي وطن ته ډېر زیات تکلیف دی. ډیلوري کې سی او بیماریو نه وي.
بلخوا په دغه اړه د سی ان ډبلیو محکمې ځایي مشر مشتاق علي پر 13 ستمبر مشال لوډیو ته ویلي په سیمه کې د فنډو سره کمی دی نو ځکه پر یاد سړک د جوړېدلو او پراخولو کار هم ودرېدلی دی. علي زیاتوي دا وخت ورسره درې دېرش لکه روپۍ دي چور باندې یو معمولی پل هم نه جوړیږي. نو داسې یوازې د تندو نه بلکې په منځني کورمه کې پر شپږو نورو ځایونو هم کار ودرېدلی دی. چارواکي دا هم وایي دوی غواړي چې په روان کال کې خپل کار سرته ورسوي خو دا هر څه تر هغې ممکن دی چې 60% پاتې فنډ ورته په وخت جاری شي.
فلحال خبره دادو چې پیسې لګتا دا شپې روډی نه دي دیتا میستا ته دیتا هم سه 33 لک روپۍ روغلی دي. نو 33 لک روپۍ زه چاته تقسیم کړم. دے یو پال مور ته وچه پر 33 لک روپۍ چې ټول موټر اوپریز دی مونږه د نیر روډي ولا نو په نو زبه دا وکړه چې تو تبه په پلبو نه چار شری کوم دا پر شری کا وای. سو ودا در تر زګه نه کوم چې حکومت خبره دو کا پیچه روغله په دغه روډ به لگاو به وچه ته لگاو په ځای کو نه پشي.
په منځنی کورما کې لسدې تروام پولیس سړک د جوړیدلو او پرخولو په پروژه د 2020 کال په اخیری وختونو کې تر افتتاح پس کار ور باندې شروع شوه چې لا هم سرته نه درسیدلې. حکومت 2 کیلومتر وګد او 40 فوټ پلن سړک د جوړېدو لپاره 10 کروڑ روپۍ تخمینه لګولې چې په 2 کالو کې له هغې تر اوسه یوازې 40% فنډ جاری شوی دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د پاکستان سپریم کورټ د ټولو ججانو جرګګۍ د سپریم کورټ د پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2023 مقدمه اوریدنه وکړه. دا قانون د پاکستان تیر پارلمان منظور کړ او د سپتمبر پر 14 تقاعد شوی چیف جسټس عمر عطا بندیال د هغې پر خلاف د درو درخواستونو په اوریدنه کې امر کړو چې دا قانون دی عملي نشي. دا قانون د یوې معاملې د سوموټو نوټس اخیستلو په لړ کې د چیف جسټس اختیارات کموي. نوی چیف جسټس قاضی فیضی صاحب پر خپله اولنۍ کاري ورځ د همدې مقدمې اوریدنه وکړه او د پاکستان سرکاري ټلویزیون هغه نیغ په نیغه خپره کړه. د پاکستان ګڼو سیاسي او د بشري حقونو فعالانو همدارس د قانوني چارو پوهانو پر ټولنیزو رسنیو د فل کورټ جوړول او اوریدنه یې پر ټي وي خبرول ستایلي. دوی په خبره کې دا کار پر اتلونکي کې هم وشي نو د پاکستان عام خلک به پر آئینی مسلو زیات معلومات ترلاسه او پوهه به ډېره شي. زموږ خبریال شانواز ترغزي د سپریم کورټ د پرونی مقدمې په اړه چې بل اوریدنه د اکتوبر تر 3 نیټې پورې ځنډول شوې موږ ته دا رپورټ رالېږلې ده.
په سپریم کورټ کې په اول وار د کومې قضیې اوریدنه په ژوندۍ بڼه په ټي وي چینل خپره شوې. دغه اوریدنه د پارلمان نه د منظور شوي یو قانون پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 ده. دغه قانون کې ویل شوی د عدالت مشر جج په شمول ورپسې 2 ججانو سره به دا اختیار وي چې دوی په کوم درخواست او یا مقدمه باندې سوموټو او یا د خپل اړه د ګام پورته کولو امر جاری کړي. تر دې وړاندې دغه اختیار یوازې د عدالت د مشر جج سره. عدالت په دغه مقدمه اوریدنه د اکتوبر تر 3 ځنډولې ده. په عدالت کې د وکیلانو لخوا یو وخت چې د زینو تیر شو فیصلو نظیر یا مثال عدالت ته وړاندې شو، نو مشر جج قاضی فیض ایسا ور باندې بیا داسې تبصره وکړه: زبه آئین او د قانون تابع یم، مهرباني چې زبه د خپل اخستل شوی څوګن زد نظم آئین پرې ده، هغه خو نه لولو فیصلې به واورو. ته ما واوره کنه، په دې ملک کې ډېر وار مارشل لاګانې هم لګېدلې، نو زه د هغه فیصلو تابع نه یم. او دا واوره چې بل څوک به وي، خو زه نه یم. مونږ دلته کینو او اوږده اوږده بحثونه کوو، خو 50,000 قضیې جمع شوې دي. مارشل لا مانا فوزی واک، چې د آئین پرته په زور زبردستی تیر وختونه کې پوځي مشرانو لګولي او منتخب حکومتونه یې نسکور کړي وو. دغه شان مارشل لاګانو ته تر ټولو اول وار په 1958 کې د جسټس منیر په نوم د فیډرل کورټ یا سپریم کورټ مشر جج جواز ورکړی. تر هغې وروسته بیا ځینو نورو وختونو کې هم عدالتونو مارشل لاګانې جایزه ګرځولي دي. په ژوندۍ بڼه په ټی وي چینلو نشراتو ته وکیلان په کوم نظر ګوري؟ د پیښور هایکورټ وکیل علی گوهر دورانی مشاد رډیو ته وویل:
تقریبا ټول دنیا کې دا انډیا سپیسیفیکلی داغي ټول پروسیډینګز لایو ټیلی کاسټ کیږي. هر یو های کورټ اغي خپل ویب سایټ باندې لایو سټریمینګ آپشن خو ده دے، او خلق لکه لټیګنټس ته اړو ده تک ضرورت نه، ځکه لټیګنټ وګوري چې زما وکیل سو وی یا سي نه دی ویلی، نه هغه سیس چې کوم دی نه لیګلی هم ټیک ته پاره کې څه قدغن نشته. او زما په خیال دا ډیر ښه سټیپ ته دی سره ٹرانسپیرنسی برازی.
دا ستمبر پوره سم چې قاضی فائز ایسه د سپریم کورټ مشر جج په څوکۍ څوګت پورته کړ، نو امر یې کړو دی به د سوموټو په نوم د دغه اختیار په اولنې ورځ اورېدنه کوي، او دغه اورېدنه به د ده په مشرۍ کې د سپریم کورټ ټول 15 واړه ججان کوي. دغه قانون سږ کال په 3 اپریل پارلمان کې منظور شوی، خو وروسته د هغه وخت سپریم کورټ د مشر جج عمر عطا بندیال په مشرۍ 8 ججانو جرګه کې دغه قانون ضد درخواستونه واورېدل، چې وروسته دغه قانون غیر آئینی وګرځاو او فیصله وکړه. داسې قانون جوړول د عدالت په اختیار کې لاسوهنه ده. د مشر جج قاضی فیض عیسا لخوا د ټولو ججانو په جرګه کې د پاکستان قام پرسته سیاستدانانو په پخواني ټویټر او اوسنی ایکس باندې د ستایلو لیکل هم کړي، او تر دغه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم په دغه ویبپاڼو دغه ګام ستایلی. عوامین اشنګون په خپل ایکسپاڼه لیکلي کړي، یو ځای کې لیکلي: قانون جوړول د پارلمان کار دی، او ښاریانو ته انصاف ورکول د عدالت کار دی. په ټی وی چینلو د سپریم کورټ عملیات په خودلو د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شرپو لیکلي: د سپریم کورټ عملیات نیغ په نیغه نشرول یو تاریخي ورځ او خګام دی. د سره به د انصاف په نظام کې روڼوالی راشي، او د عدالتونو په عزت کې به اضافه وشي. د سپریم کورټ کاروای په ټی وی چینل نشرولو د پاکستان غټو سیاسي ډلو لکه پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل ګوند، او پاکستان تحریک انصاف مرکزی دفترونو او یا مرکزی ډلې مشرانو خود سند دی لیکلي. البته د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر علي محمد خان په ایکس پاڼه لیکلي: د عمران خان قضیه هم را روان هفته کې کیږي، باید هغه هم لکه د نننی په شان په ټی وی چینلونو نشر شي. د پیښور کورټ یو بل وکیل علي عظیم افریدی وایي: د عدالت عملیات او نشراتو سره ممکنه ده نظام کې ډیر خواله راشي.
مثلا دینه بدام اندازه کیږي چې د کورټ سټاف په ټیم راځي که ناراضي، جج بذاته خود په ټیم راځي که ناراضي، چیمبر کې څومره ټیم ناشي، څومره ټیم کورټ لور کوي، کې سنو اورېدو کیپاسيټي پکې شته ده نشته، لیګلی سوره پریپیرډ دی، وکیل سوره پریپیرډ دی، بل دا چې عوامو ته هم ضرورت نه چې عدالتونو کې رش جوړي، هغه ته بل لای پر سخکاری کنه.
د عدالت نه د یاد مقدمه اورېدنه د پاکستان په سرکاري ټي وي چینل نشر شو. په دغه نشراتو کې د سپریم کورټ خبريال متی ولاجان هم په خپل ایکس پانل لیکلي دي: د سرب په ځوانانو کې د قانون او د آئین بیداری راشي، ټولنه کې وداسي بدلون راشي چې هغه به هیڅ یو اسټابلیشمنت او یا واکدار طبقه نشي قابو کولای. د پاکستان د بشري حقوقو کونسل لیکلي دي: دوی تم لري چې اوس په دغه صحافي ارشد شریف ته وژنې او ځینو نورو اورکرل شي او مقدمه هم دغه شان واوریدل شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
سواد د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم، او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم. کم ساوند راوستل کېږي.
هارمونیم
د مشال ریډیو خبرونه تا وګي په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه به له فرخندې اسد وورو.
پرون د سپتمبر په 13مه جماعت اسلامي په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړي. دغه مظاهره ته د وینا پر وخت جماعت اسلامي د امیر سراج الحق وینا وه چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیاتول او بجلی ګرانول د نگران حکومت کار نه دی او باید دغه نرخونه زر تر زره راکم کړي شي. د پاکستان چیف جسټس قاضي فیضی صاحب په مشرۍ د ټولو ججانو جرګې د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 قانون در روان اوریدنې لپاره د اکتوبر 3 نیټه اعلان کړه او په دغه اړه یې ټولو نهو درخواست کوونکو ته وویل چې دوی د خپل دلایل د سپتمبر تر 15 پورې جمع کړي. په کور مزله کې د کندو سیدونکو پرون د سپتمبر پر 13مه د سیمې د سړک ته جوړېدو لپاره یو احتجاجي لاریون ترسره کړ. د دغه مظاهره کوونکو وینا وه چې د سدې د سړک جوړولو کار د ځنډ ښکار دی چې له وجې دوی په تګ راتګ کې سخت مشکلات لري. بلخوا د سیمې د سی ان ډبلیو محکمې چارواکي وایي دوی د فنډ له کمی سره مخ نوڅکه پر دغه سړک کار د ځند اخکار دی. د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو د دویم شفټ د سرکاري سکولونو استادان وایي د تیرو 9 میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دا استادان وایي دوی د مازیګرې د شفټ لپاره د صوبې په لورو پرتو سیمو کې خپل کار لسی خو تنخواګانې بندې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې او چارواکي دلراج خان مشال ریډیو ته وایي په روانه میاشت کې به دغه استادانو ته د 3 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ به را روانې جمعې پورس د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د خبر لمخې نوموړی به په خپله وینا کې د سیمه ییزو مسلو ترڅنګ د خپل هیواد پر اقتصادي مسلو او د دغې لپاره پر حکومتي اقداماتو هم خبرې کوي. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خیرسون سیمې د یو پخوانی مشر هنادی کهوټا مړې موندل شوی دی. د نوموړي عمر 79 کاله وو. پولیس وایي ممکنه د هغه چا وژلې وي او یا یې ځانوژنه کړې وي.
د مشال ډیولن خبرونه د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو تبادله او د ایران نه پانګې د خلاصون هوکړه دوشنبه پر ورځ وشوه چې پر بنسټ یې امریکا او ایران هر یو 15 بندیان خوشی کړل. پر دې سره بیا امریکا د شپږو ارب ډالرو ایرانۍ شتمنۍ چې په جنوبي کوریا کې کنګل وې خوشی کړې. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د وګړو د ازادۍ په خاطر د خوښۍ په څرګندولو لاغو هیوادونو نه مننه کړې چې د هوکړې پر رامنځته کولو او د هغې په عملي کولو کې د منځګړیتوب کړی دی او په دغه لړ کې مرستې کړې دي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل اعلامیه کې د 15 امریکایانو پر خوشی کېدو خوښي څرګنده کړې او دغه تړون د عملي کېدو لپاره د قطر، عمان، سویس او جنوبي کوریا له هڅو مننه کړې ده. د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په وروستي پړاو کې د دوشنبه پر ورځ 15 خوشی شو امریکایي بندیانو الوتکه له تهران دوحې ته ورسیده. امریکایي ولسمشر ویلي سیامک نمازی، مراد تاباز، اماد شرقي او دوه نور امریکایي ادبا چې نه غوښتل نمونه یې د شخصي دلایلو له امله افشا شي لکلونو دردونو او کړاوونو وروسته لخپلو عزیزانو سره یو ځایږي. په همدې حال کې د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن دوشنبه ناوخته خبرونو ته ویلي د دغو بندیانو د لیږدونکو الوتکې له ښکته کېدو وروسته په دعا کې له دوی سره تودې او له احساساتو ډکې خبرې کړي.
I had the great pleasure of speaking to 7 Americans who are now free.
ما د دې ویار درلود چې لو امریکایانو سره چې اوس آزاد دي خبرې وکړم. لبند آزاد شوی د ایران له توقيفه او له ایران راوتلی دوه کې دی امریکا ته روان دي ټول خپل کورنیو سره یو ځای شي. 15 تنه له دې وو کسانو نه قانوني نیول شوی په ایران کې بندیانو ځینې په کلونه او دوه نور له ایران له وتلو منع شوی. ما له هغه سره همدا چې دوی ته ورسېدل خبرې وکړې. زه تاسو ته ویل شم چې دا زما او د دوی لپاره خورا لمینیا او احساساتو ډکې خبرې وي.
conversation
لبلی خو رويټرز ویلی د ایران ولسمشر ابراهيم رئيسي په نيويارک کې له خبريالانو سره په خبرو کې د تهران لخوا د 15 امریکایي بندیانو خوشي کول دي او بشپړ بشري عمل بللای. د دغو بندیانو د خلاصون په بدل کې امریکا په سویلي کوریا کې د ایران کنګل شوی 6 مليارد ډالر سرمایه او په امریکا کې 15 ایرانی بندیان بخلي او خوشي کړی دي. د ایرانیان په امریکا کې په جرمونو تورن وو. ایرانی او امریکایي چارواکو ویلي له دغو خوشي شوو بندیانو دوی چې وختل ایران ته ستانه شي د قطر پلازما پلازمینی دوهی ترسیدلی. لدغو ایرانی بندیانو څخه یو دریم هیواد ته ورغلی او دوه نورې په امریکا کې د دوی پوښتنه پاتې دي. قطري بانکونو ته د ایرانی شتمنیو سپارل او دوهی ته په ایران کې د امریکایي بندیانو سپارل د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې د تړون د پړاوونو یوه برخه وه چې د دوشنبه په ورځ بشپړه شوه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو اتیایمه عمومي ونډه نن د امریکا په نیویارک ښار کې پیل شي چې اته ورځې به جاری وي. د پاکستان نگران وزیر اعظم منور الحق کاکړ په دې غونډه کې د ګډون لپاره وار لمخه امریکا ته رسیدلی دی. بلخوا د افغانستان د چارو ځینې شنونکي وایي چې د طالبان حکومت د نړیوالو مشروع غوښتنې منلې وای. نو اوس په دوی یو استازی هم په دې غونډه کې هغه به هم ګډون درلود او نړۍ سره به د افغانستان د ډیپلوماټیکو سیاسي او سوداګریزو اړیکو د جوړولو فرصت ترلاسه کړی وای. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری په یو تازه بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار د طالبانو محدودیتونه د ډېرې اندېښنې وړ بدلې دي. زموږ خبریال دا رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو اتیایمه غونډه نن دوشنبه په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز معارج وایي اړتیا وه چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلی وای، د افغانانو حقونه یې خوندي کړی او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره یې دې ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړی وای. خو ښاغلی معارج دا هم وایي چې احتمالا دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ په رسولو کې اغیزمنه تمامه شي.
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني، د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایلو چې باید اصلاح او بدلون یې پکې راوستی وای، څو نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای او اوس به په ملګرو ملتونو کې استازی هم درلود. بیا هم نصیر احمد فائق هلته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تر یوه حده د افغانانو غږ پورته کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ښاغلی فائق دې غونډه کې وینا کوي او کنه. هغه د ملګرو ملتونو په اتیایمه غونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي رادیو پوښتنه هم ځواب نه کړ. دوه کال وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو حکومت یو لیک استولی و. سو سهیل شاهین د دوی د استازي په توګه ومني خو دا غوښتنه یې رد شوه. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه احمد سعیدی وایي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم و، خو اوس مهال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي.
ملګري ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډېر مهم دی. له بده مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتیایي غونډې په اجنډا کې شامل ده. د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی. د دې شورا په 45 غونډه کې هم چې 13 اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په ځلونو یې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیایي هدفونو ته د رسیدو لپاره خپلې ژمنې تازه کوي. واکه د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په دې غونډو کې د افغانستان چوکۍ خالي وه او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی.
د پاکستان یو مهم پخوانی چارواکی احسان غنی وایي تحریک طالبان پاکستان ذکر پر چترال حمله وکړه چې هغه سیمه په ستراتیژیک توګه خورا زیاته مهمه ده. ورسره د افغانستان او چین پولې لګېدلې دي او مرکزی آسیایي هیوادونو ته هم دغه سیمه نږدې ده. د سپتمبر پر 6 د خیبر پختونخوا په هغه غریزې سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا او د خیبر پختونخوا د پولیسو او استخباراتي ادارې انټلیجنس بیرو پخوانی مشر احسان غنی وایي اسلام آباد د افغانستان کې طالبان حکومت ته د ګوتې نیولو پر ځای خپل د خپل مسلو د هواری هڅه وکړي. د مشال لړیو خبريال طاهر خان د سپتمبر پر 14 مل نموړي سره په پاکستان کې دروانه نام نه پاړه مرکه کړی دا راځي چې وایو.
پاکستان کې یو واری بیا ترهګری زیات شوی، حمله زیات شوی او تازه حمله ستمبر په شپږمه د خیبر پختونخوا په چترال کې وشوه د طالبانو لخوا، او بیا په لسم سپتمبر هم د پاکستان فوج وویل چې ٹی ٹی پی یو بله حمله کړې وه. چترال بولې د ٹی ٹی پی هدف وی. په دې باندې خبرې کوو. پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه اداره ده نیکټا، د هغې پخوانی مشر، خیبر پختونخوا کې د پولیسو پخوانی مشر او د انټیلیجنس ایجنسی انټیلیجنس بیرو د آی بی پخوانی مشر احسان غنی صاحب سره ډیره مننه چې تاسو مشال ته وخت راکړ. اولنې خبر خو هم دغه ده چې نن سبا ډیر زیات توده ده چې چترال کې ٹی ٹی پی حمله وکړه ستمبر په شپږمه، چې دا حمله تقریبا 2011 نه پس لکه 12 کاله پس دا حمله وشو. ولې به چترال دی انتخاب کړی؟
بولې دی خو غنی وجیب کېدی شي. یو وجه دا کېدی شي چې هغوی یو بل فرنټ کولا وهلو دې طرف
نو بل محاذ
محاذ کولا وهلو. بلکې تاسو وګورئ د چترال لوکیشن چې دی هغه ډېر زیات اهم دی. چین، روس، افغانستان دا ټول هلته یو ځای کېږي. دا بارډر واخان بیلټ که وګورئ دا هر شی بل هلته کې اوس ته جمی وخت کېدو والے دی. نو دا هم کېدی شي چې یو ټیسټنګ اٹاک وو چې وګورو چې موږ کم ځای پورې تلی شو. نو دا څلور پنځه وجوهات
کېدی. تاسو چې روس یاد کړو، چین هم یاد کړو، ستاسو خیال دی چې دا حمله شو پاکستان کې خو یو اندېښنې زیاتې شوې، تشویش زیات شو. دغه هېوادونو ځکه مرکزي اسې په بارډر دی بدخشان سره، لکه دا هغه ته یو پیغام دی، هغه اندېښنې زیاتولی شي.
بالکل زیاتولی شي، بالکل. او یو قسم ته توجه خو دې طرف ته راغله کنه، لکه کله هغوی په خشونت طرف ته یو توجه دام راغله چې دا خو دا شی خطرناک دی، دا ایریا خو ډېره دغه ده، او دا خو یو قسم ته یو کلاو میدان که هغوی کامیاب شوی وي. دا خو تیاری وو، پته وه، هغوی کامیاب نه شوله. خو که دا کامیاب شوی وي او دا نه وي زمونږ فوج او نورې ادارې نه وي تیار، او دوی راغلي وي د لاندې پورې او خاص کر په ګرم چشمه او دغې زګونو کې اسماعیلي کم چې دغه دي هغې ته نقصان رسولی وي، نو دا به یو ډېر
نړیوال دغه به و. احسان غنی صاحب، دلته داسې رپورټونه وو چې د پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت ترمنځ یو مفاهمت دی چې څنګه پاکستان وی افغان پاکستانی طالبان ترودی به د پولو نه لری کوي، داسې ځای ته به بوزي انتقال کوي به چې پاکستان سرحد ته رسائی نه وي. داغې خو چترال کې که حمله وګورو نو هغه مفاهمت کو وو هغه ستاسو خیال چې زیان نه درسه نقصان نه درسېدلی؟
خامخا خامخا. یعنی ځینې خو دا وایي چې بالکل هغه ختم شو، هغه مفاهم زما نه دی خیال چې ختم شو. دا به اوس منحصره په څه باندې ده؟ دا په دې باندې منحصره ده چې حکومت، افغان حکومت په دې باندې څه دا هغوی څه تجزیه څه ده، هغوی څه جواب مواب اخلي که نه اخلي. دوی دلته پاکستان حکومت ته دا وایي چې ګوره هغه نه دی ختم، دا یو کار وشولو او دا به آینده نه کېږي. یو خو دا ده چې کېدی شي هغوی دا وکړي، که هغوی دا ونه کړله نو ځای چې دا هغوی ورسره ساز وو. همیشه دا مونږ زمونږ حکومت دا ویلي دي چې دالته کې ناست دي، دالته کې ناست دي، هر څوک وایي دلته کې ناست دي، هغوی نه مني. دېوار زما دا خیال دی چې داسې ثبوتونه شته چې کوم په کار دي چې هغوی ته مونږ پیش کړو. دا نه چې مونږ څه داسې اقدامات وایو چې هغه چې دا کوم مفاهمت وو هغه ختم شي. نه، په کار دي چې مونږ په سړه سینه باندې
احتیاط سره
کار
سینه. او بل خبر ده چې تاسو پاتې شوی د پولیسو مشر او د ټول شام نه خبره تر کړې زید ادارې مشر هم پاتې شوی دا تر کړې مسله پاکستان کې حل کېدی شي. کوم همداسې
مونږ او افغانستان خو 2500 کیلومتر خو زمون سرحد دی، د یو بل نه خو بلې دی نه شو. نو دا کولی شي مونږ د کډوي سو نه، دا کولی شي هغوی د کډو کی، ټیک ده؟ نو په کار دا ده. او بل دا ټول ژوند د الټر خوند دی روان. مونږ ته اول دا درې ګوتې چې مونږ ځان ته نیسو د دې قتل په کار دی. مونږ کوشش دی چې د ټول چې زمون کم مسلې دي د هغې الزام مونږ ورکو نورو لا. بل زمونږه توقعات دایي چې دا نور خلک به زمونږ مسلې حل کوي. چې څنګه دا نوې حکومت راغللو په افغانستان کې مونږ بس لاړو ټولې مسلې بلوچستان هم ختم شو. ګوره د بل دا خو په مذهب کې هم ده چې په بل په چا باندې ما د خدای په چا باندې د هغه دغه نه همت نه زیات بوج نه چې
صلاحیت نه
تاسو ولې په هغوی باندې دومره غټ بوج اچولو چې هغوی به له حکومت راغلی نه وي، حکومت به یې لا سنبال کړی نه وي، ځان به یې لا ټینګ کړی نه وي، او هغه به د ټولو خلاف کاروي شروع کړي.
نو دلته څه لکه زمونږ د حکومتونو کمزوري ده، ادارو کمزوري ده چې دې مسله خپله نشي حل کولی او نورو نه توقع لري.
زمونږ مونږ په نورو شیزونو پسې ورپسې یو، او چې کم د دې د دهشتګردۍ چې کمې بنیادی مسلې دي هغې نه مونږ توجه نه ورکوو.
بنیادی مسلې څه دي؟
بنیادی مسلې دا دي چې دا شروع کېږي چې یو قسم ته زمونږ په قوم کې، زمونږ په وطن کې یو خبرداشت زمونږ ختم شوی دی. دا څنګه مونږ کولی شو چې هغه واپس مونږ اغزې ته یو خاص مقام نه مونږ شروع شو او په شا باندې تللي وو که هغه د ضیاءالحق ورسوي او که د هغه بل ورسوي، چې مونږ واپس هغه بل سیکیورټي او اکانومي چې دی، یعنی د دې ډېر زیات نږدې تعلق دی، نو مونږ له پکار دادی چې مونږ هغې شیزونو ته توجه ورکړو، مونږ اوږده پالیسۍ جوړې کړو. دا نه چې اوس مونږ په افغانانو پسې را شروع شو ورانی شو، دا نه دی پکار.
مختصر دوه منټه پاتې شو. دا راته ووایه چې د ترهګرۍ دا مسله چې ده، د دې ټي ټي پي دا فوکس په خیبر پختونخوا ولې دی یوازې؟ خو په تېر کې طالبان پاکستان دی.
ګوره دلته کې خلک یو شان دي، یو شان جامې چې یو شان جبوي، که یو سړی سند ته لاړ شي او هلته کې څه کوي نو هغې له خو به هغه سندې ګوري که نه پښتون خو به په اول دغه کې. نو دلته کې دا هم بیا خلک هم دي، بیا زموږ بارډر هم یو ځای دی، نو دا غټي وجه دا دي. شکر دادی زه به یو سیکنډ یا یو منټ کې چې دې وار زیات چانس دادی چې مونږ تیار یو، زمونږ فوج توجه نه
لکه مونږ د ټي ټي پي فوج او ادارې مخه نیولی شي،
مخه نیولی شي
اوس په خو داسې نه
ښکاري. زه تاسو ته وایم که د پولیس تاسو وګورئ نو ما فکر شي کوله فروری پورې د په دې کال کې د پولیس 116 کسان شهیدان شوي دي، د هغې نه پس د اوسه پورې تقریبا 30 کسان. نو هغه شیز رو رو او دا مه وایه چې دا نشي ختمېدی، یا بالکل ختمېدی شي چې په کومه ورځ مونږه دې ته توجه ورکړه او مونږ هر شیز په فوج باندې کوو. نه، دا هغوی یو خپل لیمیټډ رول دی، بیا هغوی شاته شي او بیا پولیټیکل خلک، سیاسي خلک رامخکې شي. زموږ سیاسي خلک فی الحال لا هغه ځای ته نه دي رسېدلي چې کوم ځای کې هغوی رامخکې شي. تاسو
مخکې کېږي نه که څوک پرېږدي نه چې مخکې راشي،
نو چې مخ ګوره چې یو فضا داسې جوړه شي چې دا د اګۍ او د چرګ خبره ده. هغوی وایي مونږ خو پرېږدو خو دوی نه لري بوج، او دوی وایي چې مونږ خو اخلو بوج خو دوی راله بوج نه راکوي. نو دا په دې باندې نامکلی
اخیره پوښتنه د تورخم پولې واره بیا بنده شوه، آیا پولې بندول کو علت او سبب هر څه وي؟ پولې بندول د مسلو حل دی؟
نه فزیک نه په لاري، کاغه د سوچ لاري او کاغه د تجارت لاري. زمونږه او د افغانستان یو کلچر دی، یو سوسایټي ده، یو جبه ده، یو کلمه ده. نو ولې مونږه او یو ټریډ دی، ټول نه غټ شی زمونږه ټریډ دی، نو دې مونږ ته نقصان دی، هغوی ته یو غلط کار شوی دی. لاري مو بندوي، هغه مسلې ته وګوره او د هغې بنیاد ته لاړ شي او هغه کلیر کړي.
د پاکستان د ترهګرۍ ادارې نکټا او د خیبر پختونخوا د پولیسو او استخباراتي ادارې انټلیجنس بیرو له پخواني مشر احسان غنی سره مو د طاهر خان مرکه اورېده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب کمیشن چارواکي وایي حکومت له 13 کالو نه کم عمره ماشومانو لپاره د جوینایل عدالتي نظام د 2023 زیږدیز کال د قواعدو منظوري ورکړې او ویلي دي چې زر به د صوبې په وو ډویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ شي. بلخوا د ماشومانو د حقونو فعالانو د حکومت د اقدام ستایلو، خو ویلي دي چې حکومت شاوخوا 2 کال وړاندې په بنو او پېښور کې د بیا بحالۍ مرکزونو جوړولو ژمنه کړې وه چې دوی په وینا تر اوسه هغه کار لا نه دی شوی. دوی زیاته کړې د قانون له مخې باید د 13 کالو نه کمونو ماشومان په جیلونو کې ونه ساتل شي، او په بېلابېلو مقدمو کې د تورونو او د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو ډیر ارتیا ده او دوی جاته وی چې حکومت باید دغه موضوع ته جدي پام وکړي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت ډیر زر په صوبه کې د ډیویژنونو په کچا په جیلونو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالې مرکزونو یا د ریهبیلیټیشن سنټرو جوړولو ویلي دي. نوموړي د سپتمبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له 300 کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکولو سره ویلي چې تر دې قانون لاندې به د بیا بحالې مرکزونه جوړوي.
اټس ګوډ پرشر ګورنمنت چې کوم د خپل کمټمنټ دا وو چې شو او مطلب دا کمټمنټ اوسه شیرا ریهبیلیټیشن سنټرز چې کوم دین او رب سیون ډیویژن هډ کوارټرز کې جوړي فلحال چې کوم دین او جوبینایل سیکشنز دي په تمام جوړونه کې کوشش ده چې مطلب باقي چې کوم دین سپرل او ساتل شي دې سره سره چې کوم دین او الریډي دا شو کې هوم ډپارټمنټ ډایرکټ ډومین دي نو کوي امکان دي چې
اجاز محمد خان وایي چې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې دا مهال له 300 واخلې تر 350 پورې ماشومان بندي دي. دا چې د ریهبیلیټیشن یا د بیا بحالې او د ابزرویشن یا د څارنې مرکزونو کار سوي په دې اړه په ملکنډ کې د ماشومانو لپاره په جوړ عدالت کې وکیل سنگین شاه وایي چې د بیا بحالې په مرکز کې د ماشومانو لپاره طبي او نفسیاتي ډاکټران موجود وي او د دې ترڅنګ د هغوی خوړو او د اوسېدو حالاتو ته کتنه کیږي. هغه د څارنې د مرکز په اړه بیا وویل چې په دې مرکز کې زیاتره هغه ماشومان وي چې مجرمه نه وي ګرځول شوي او له هغوی د لوی عمر کسانو په څیر پوښتنې ګروېشنې نه کیږي او نه هم ورسره د لویو په څیر چلند کیږي.
د ریهبیلیټیشن سنټر خو دی دی خو د دې نه مخکې چې دینو ابزرویشن هومز پر جوینایل چې کوم افینډرز دی هغه لپاره ډېر زیات ضروري ځکه چې ایکټ وایي چې دا به سپیشلی ډیل کی ډیورینګ انویسټیګیشن کنه اوس یو جوینایل یو ماشوم چې بیلو 18 دی دا هغه لپاره بیا سپیشل ټریټمنټ ابزرویشن هومز سپیشل میکانیزم پرووایډ کوي د جوینایل افینډر د انټروګیشن او انویسټیګیشن لپاره بل دا کسټډی چې ده نو هغه کسټډی هم منې ده خو که سپوز دا چې اوفینس چې هغه کسټډی ضروري ده نو هغه به همدا ابزرویشن هوم باندې تاڼې نه بیلي تاڼه کې بني بیا هغه ابزرویشن هوم یوازې استبلیش کول نه دی هغه کې هغه هایجین او انوایرمنټ او پکې او بجلی او بیا دا ماشوم چې دی نو دغه پکار دی چوکیداریم پکار ده.
سنگین شاه د هم ویل چې د صوبې په جیلونو کې زیاتره هغه ماشومان بندي دي چې په د نشئی موادو د کاروبار کوونکو سره د کار کولو غلا او د جنسي تیریو تورونه پورې شوي دي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ماشومان هم دي چې د مرګ کولو په مقدمو کې بندي دي. هغه زیاته کړه چې د ډیویژن په کچا د بیا بحالې مرکزونو جوړېدو وروسته به بندي ماشومان د نورو ښارونو د جیلونو پر ځای په خپل ډیویژن کې دغو مرکزونو ته لیږدول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقونو لپاره کارکوونکي د 13 مودې راهیسې له حکومت دا غوښتنه کوي چې باید په ار ډیویژن یا ضلع کې د په جیلونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالې مرکزونه جوړ کړل شي چې پکې هغوی تعلیم او روزنه ترلاسه کول شي او دا شان په راتلونکي کې بیا په یو جرم تورن نشي. خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر بیا وایي چې حکومت شاوخوا 2 کاله وړاندې په بنو او پېښور کې د بندي ماشومانو لپاره د یا بهاله مرکزونو جوړولو شمنه کړې و خو هغه هم لا تر اوسه نه ده پوره کړې.
قانون دا وایي 2018 جوینایل جسټس سیستم ایکټ دا وایي چې ماشوم به جیل ته بالکل نه ځي که هغه کنویکټډ دی او که هغه انډر ٹرائل دی دی به ځي ریهبیلیټیشن سینټر ته. بیا انفارچونیټلی زموږ په ملک کې هم او زموږ په صوبه کې هم تر دې دمه یو جوینایل ریهبیلیټیشن سینټر د سره اړشته ده بالکل هغه شکونو ته عملي شکل ورکړی کېږي کوم چې قانون غوښتنه کړې ده نو د دې رولز په رڼا کې به د هغې حقوقو عملي کول انشور کېږي. موږ دا نه شو ویلي حکومتونو کې دعوې هم کېږي وعدې هم کېږي خو هغې باندې عمل نه کېږي او قانون دا وایي رولز دا وایي که ماشوم انډر ٹرائل دی او که دی کنویکټډ دی نو دې به په جیل کې نه چولی کېږي دا د رائټس وایلیشن دی دې به په ریهبیلیټیشن سینټر کې چولی کېږي.
پا په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وای چې په بنو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بهاله مرکز ودانی جوړ شوی، خو له حکومت سره د وسایلو کمی له وجې دې مرکز لا کار نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره د خیبر پختونخوا حکومت په اگست میاشت کې د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړی و چې دا شان په بیلابیلو مقدمو کې د تورنو ماشومانو لپاره د 2013 کال قانون په مکمله توګه عملي شي.
دانی سیجمل رپورټو په پیښور کې اوریدونکو د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابروي. دلته کې ځوانان وایي چې رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلای، ستار او یا هم ګیټار غږول د شوق تر څنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نومیالی هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بیلابیل آلات هم ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خولو ته څنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ کلاسونه هم لري. په دې اړه د مشال لیډیو د همکار رپورټ اورو چې هم د دې مرکز د زده کوونکو له یوې سندرې پیلېږي.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیلنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي.
درې ډلې چې هغه کې الکان جینکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل ترسره کوي. مفکوره سیډنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملن پونون دی او ځوان دی چې لورز مزوري نو وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو مولي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غوږ د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوږوله، زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګې به مې غوږوله، ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. سحر کې کار لزمه منجلو کار کوم، مازیګری کې راشمه نو دلته کې بیا خز دکړه موږ له استادان کوي.
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم، ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغه سره مونږ غانې وایو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
د موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقۍ کوي. تربیت په لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم غرموز دی، دا هغه چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخا وي.
سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ